The United States successfully concluded an airstrike in Kabul, Afghanistan that killed the Emir of Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri.
د امریکا ولس مشر اعلان وکړ چې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری کابل کې وژلې دی. السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز وبجې شوې. نن سه شنبه د زمری یا اسد ولسمه او د اگست دویمه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په د هله چې خوشاله ورځ مو پیل کړی وي. خبرونه په مهمو خبرونو پیلوو. د امریکا ولسمشر جو بایدن اعلان وکړ چې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری کابل کې وژلې دی. امریکایي چارواکو ویلي پر نوموړي د یک شنبې په ورځ د کابل په شیرپور سیمه کې بي پیلوټ الوتکې بریت کړی دی. طالبانو دغه بریت ته غبرګون ښودلی او د دوه هېد تړون او نړیوال اصول ښکارا سرغړونه یې بللې ده. طالبانو په دې اړه خبره کړې اعلامیه کې نه دی ویلي چې بریت کې رښتیا هم د القاعده شبکې مشر هدف ګرځول شوی او کنه. دوی دومره ویلي چې بریت پر یو هستوګنیز کور باندې شوی دی. د پاکستانی پلاوی او پاکستانی طالبانو خبرې په کابل کې پای ته ورسېدې. پاکستانی پلاوی پرون بیرته د اسلام آباد خوا ته سفر پیل کړ. د پلاوی یو غړي ازادي راډیو ته ویلي چې په آزاد فضا کې له پاکستانی طالبانو سره خبرې وکړي. د افغانستان طالبانو د دې خبرو منځګړیتوب کاوه. په کابل کې د چین سفارت افغان سوداګرو ته د ویزو د صادرولو لړۍ پیل کړې ده. د خبره د طالبانو یو بیان احمد الله وسیق پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی. خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی ویلي چې د افغان سوداګرو یو لیست د چین سفارت ته سپارلی او هغوی له دوشنبه افغان سوداګرو ته د ویزو د ورکولو پروسه پیل کړې ده. چین د کووید 19 په خاطر افغان سوداګرو ته د ویزو ورکړه ځنډولې وه او تر هغه وروسته یې سیاسي تحولاتو دا پروسه ټکنۍ کړې وه. د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی ویلي روان کال تر دې دمه له 15 میلیون افغانانو سره د خوراکي موادو مرسته کړې ده. او د افغانستان د کرکټ بورډ مسولین وایي چې د ایرلند په وړاندې د شلوریزو سیالیو لپاره ښه لوبډله انتخاب کړي. د بورډ ویان فرید هوتاک وایي
یو مناسبه لوبډله ټاکل شوې ده. افغان کرکټ ملي لوبډله به ډېر ژر له کابله د ایرلند په لوري سفر وکړي.
بورډ داسې وخت د کرکټ د دې لوبډلې له وړتیاو یادونه کوي چې په فیسبوک او نورو خواله رسنیو باندې ګڼو خلکو د ټیم په غوراوي باندې نیوکې هم کړې دي. دا وو خبرونه. وړاندې په خبرونه کې د دغو خبري کیسو تفصیل اوریدلی شئ. د امریکا ولسمشر اعلان وکړ چې د القاعده مشر ایمن الزواهری وړ موراز کابل کې وژلې.
United States successfully concluded an airstrike in Kabul, Afghanistan that killed the Emir of Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri.
د کابل په زړه کې د القاعده شبکې پر مشر د بي پيلوټ بريد څه پایلې لرلای شي؟
نه تر دې امریکای او د طالبانو پر اړیکو باندې، بلکې د دنیا د نورو هیوادونو او طالبانو پر اړیکو باندې اثر لري.
کابل ته د پاکستانی د پاکستان راغلی پلاوی بیرته اسلام آباد ته سفر پیل کړی. دوی له پاکستانی طالبانو سره خبرې کړي.
اهم موضوع چې ونه کوم باندې ډېر خبرو شو، هغه د فاټا داغي مطالبه چې فاټا د انضمام واپس شي نو هغه سره مونږ ډیسکس کول.
او ملګرو ملتونو او ناټو د اوکراین د غلو د صادراتو د بیا پیل هرکلی کړی دی.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنې. رازو د سر موضوع ته. د کابل په شیرپور سیمه کې لبري د دوه ورځې وروسته امریکا اعلان وکړ چې دغلته د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری په نخښه کړی دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن څو ساعته مخکې په سپینه ماڼۍ کې ویل چې د ترهګرو دا مشر نور په نړۍ کې نشته.
The United States successfully concluded an airstrike.
د امریکا متحده ایالاتونو په بریالیتوب سره د افغانستان په کابل کې هوایی برید تر سره کړ چې پایله کې د القاعده امیر ایمن الزواهری ووژل شو. تاسو پوهیږئ چې زواهری د اسامه بن لادن یو مشر وو. دای به تل له بن لادن سره اوسېده. پا پر امریکا د 2020 کال د سپتمبر د 11 نیټه بریټ پر محل هغه د القاعده دویم نمبر مشرو هغه په جوړه توګه د غبریټ کې شامل وو. هغه د دې بریټ چې پایله کې 2019 او یا خلک وو وژل شو مسؤل وو. هغه لسیزو را په دی خوا د امریکایانو پر ضد حمله پلانولې.
پر امریکا د 2020 کال لبرید اورسته الزواهری متحده ایالاتونو ته یو لوی هدف وو او د هغه پر سر 25 میلیونه ډالر جایزه اخیوه. الزواهری د 2011 کال لمی میاشتې را پدې خو چې د القاعده شبکې بنسټ ایښودونکي اسامه بن لادن نو وجل شو دغه شبکه رهبری کوله. الزواهری د مصر تبادای او پورسته یو کلونو کې څو ځله د وجلو اوازې خبرې شوې دي. تیر می میاشت کې د ملګرو ملتونو یو راپور خو د چې الزواهری د طالبانو لمشر ملاحبۃ الله اخونزاده سره بیعت تجدید کړی دی. امریکایي رسنیو د هغه هیواد د چارواکو په حواله ویلي چې پر نوموړي د یک شنبه د سهار په 6 بجو او 13 دقیقو بې پیلوټ الوتکې برید وکړ. خپلواکو سرچینو لا د دغه بریټ په اړه او دا چې رښتیا هم الزواهری پکې وجل شوی او کنه څه نه دی ویلي. طالبانو بیا پر دغه بریټ غبرګون خودلې او د نړیوالو اصولو او د دوه تړون ښکارا سرغړونه یې بللې ده. د طالبانو د حکومت ویانز به هلا مجاهد په یو خبر پانه کې ویلي لمړیو کې د بریټ سرنګوالې معلوم نه وو، خو په خبره یې د امنیتی او استخباراتي ارګانونو لپلټنې وروسته په ډاګه شو چې د امریکا د بی پلوټ الوتکې بریټ وو. په خبر پانه کې راغلی دا ډول کړنې د تیرو شلو کلونو د ناکامو تجربو تکرار او د امریکا د متحده ایالاتو افغانستان او سیمې د ګټو خلاف عمل دی. طالبانو ویلي برید د هستوګنې پر یو کور تر سره شوی، خدای نه دی ویلي چې څوک پکې وژل شوی یا ژوبل شوی او کنه. دا پر کابل د طالبانو له واکمنۍ وروسته په ظاهره د امریکا دویم هوایی برید دی چې تر سره کوي. امریکا تیر کال اگست میاشت کې چې طالبان واک ته رسیدلی وو د کابل هوایی ډګر ته نږدې سیمه کې پر یو کور هوایی برید وکړ. لومړی امریکایي چارواکو ویل چې هغه برید کې د داعش وسلوال په نخښه کړي، خو وروسته څرګنده شو چې د وې کورنۍ لاس غړي پکې وجل شوې دي. دا چې د دا برید څه پیغام لري او د طالبان او امریکا پر اړیکو څه اغیز کولای شي، په همدې اړه مې په واشنگتن کې د امریکا د دفاعي پوهنتون استاد علي احمد جلالي پوښتلی دی.
دوی خبرې دي، اول دا ده چې د څو میاشتو راهیسې په امریکا کې د ملګرو ملتونو په رپورټونو کې دا ویل شوی چې د القاعده په افغانستان کې ده او د طالبانو د موقف مسایله کوي چې په افغانستان کې وي. او حتی دوی هفتې مخکې د ملګرو ملتونو یو رپورټ وویل چې دی په افغانستان کې ده او د ډېرو خپلو غړو سره او نورو کسانو سره راشه درشه لري. دا د څو میاشتو خبره وه، په نتیجه کې دوی دغه مثلا تعقیب کړه او بالاخره چې ځای تثبیت کړه حمله یې پرې وکړله. منتها یوه خبره داده چې اوس په افغانستان کې امریکایي قواوې نشته، نو دا د استخباراتو یو لوی موافقت و د امریکا دپاره چې دا سړی په نښه کړه او په داسې حال کې چې نور ملکي تلفات ونه لري او غیر له منځه یوړ.
جلالي صاحب، طالبانو تل ټینګار کوو چې دوی له القاعده سره اړیکې نه لري. اوس د کابل په زړه کې د القاعده د مشر وژل کېدل به د طالبانو او امریکا او د طالبانو د لویدیځ د اړیکو پر راتلونکو څه اغیز وکړي؟
البته دا اغیز خو لري، نو هغه به وکتل شي چې په کوم شرایطو کې دا سړی له منځه وړل شوی دی، چا ورسره مرسته کړې ده او څه شرایط دي. په دې کې هېڅ شک نشته چې طالبانو په دې کې همیشه دروغ ویلي دي چې ترستان ته ځای نه ورکړي یا په افغانستان کې نشته. نو دا خبره په خپله ثابتوي چې دوی په هیڅ کې صادق نه دي او دا اثر کوي نه تا د امریکې او د طالبانو پر اړیکو باندې، بلکې د دنیا د نورو هیوادونو او طالبانو پر اړیکو باندې اثر لري او دا به وروسته لیدل کېږي. سیاسي منتها د القاعده په برخه کې په نږدې او لنډمهاله او مزمهاله وخت کې په د القاعده په قواو باندې په اثرات په فعالیتونو باندې منفي اثر کوي. البته بیا به وروسته کتلای شي چې دوی بیرته خپل ځانونه بیرته جوړوي که نه جوړوي.
جلالي صاحب، نه پېږم تاسو به څومره معلومات لري خپل د الزواهری په اړه ویل کېدل چې په دې وروستیو کې ناروغ و، سن هم زیات و، د دې هدف ګرځول القاعده شبکې ته په څه معنا کېدلی شي؟ آیا په دې شبکه کې نور داسې مشران شته چې د دې ځایناستی شي او داسې څیرې وي چې ټول شبکې ته د منلو وړ وي؟
فصل بن لادن د الزواهری د القاعده مشر، نو ځکه مشر مسله دا ده چې هغه اداره کوي، رهبری کوي القاعده، او که ناجوړه وي که روغ وي لیدر وو د القاعده، نو ځکه اهمیت یې ډېر زیات دی. منتها پس له دې به وخت ونیسي او څو مده چې دوی هغه بل لیدر ځان ته پیدا کړي. مګر چې هر څو لیدر پیدا کړي د زواهری په شان او چې د معادل د بن لادن او دوړ په ګډه سره د القاعده دغه د تریسي ډله جوړ کړل، دا یو دغه یو لوی او ډیر اغیزمنه سیره و د القاعده.
بله، او جلال صاحب روسي پښتنه کوم د طالبانو او د امریکا ترمنځ د دوه تفاهم نامې باندې به دغه برید او دغه پیښه غیز وکي، او طالبانو هم په ظاهره به خبري خو د صرف د برید غندلې نور نه دی ویلي چې آیا څوک پکې وجلسوي او کنه.
او خو د دوه قرارداد تطبیق شوی نه دی، ځکه هغه برخه شي امریکای ویلي قوای بوسي قوای او به سلام استه چې منې چې طالبان کړی وي هم نه د پزای کړی. او لبل خو طالبان دا ادعا کوي چې دا کابل باندې یا په دې هدف باندې د دوه د لوس په خلاف لوس نه په خلاف باندې حرکت کوي. الان کې طالبان د دوه د تعهداتو مستر غړونه کوي، ځکه دی ویلي و چې هیڅ توځ دلته اجازه نور کوش په افغانستان ته او دی د ترزن لاندې الته نو.
په واشنگتن کې د امریکا د دفاعي پوهنتون استاد علي احمد جلالي و چې له آزادۍ رادیو سره یې د امریکا پر دې اعلان خبرې کولې چې ویلي دي د کابل په زړه کې د القاعده شبکې مشر ایمان الزواهری د بي پيلوټ الوتکې په بریټ کې وژلې دي. طالبانو د الزواهری وژل تایید یا رد کړی نه دي، خو تیر شپه په یو خبر پانه کې دا بریټ غندلې او د نړیوالو اصول او د دوه د تړون ښکارا سرغړونه یې بللې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
په کابل کې د پاکستانی پلاوی او پاکستانی طالبانو ترمنځ د خبرو روستای پړاو لکه مهم پرمختګ پرته پای ته ورسید او پاکستانی پلاوی تیر شپه بیرته پاکستان ته ستون شو. د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر سلاکار محمد علی سیف چې د پاکستانی پلاوی مشري کوله ویل چې خبرې به دوام ولري او هغه شخړه چې له شلو کلونو راهیسې روانه ده په یو یا دوه پړاو خبرو نه حل کیږي. دا خبرې د افغان طالبانو په منځګړیتوب تر سره شوې. تفصیل په دې راپور کې.
د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر سلاکار محمد علی سیف د نورو جزئیات لور کولو پرته پرون ازادي رادیو مشال څنګه ته ویل چې خبرې په ډیره خفزا کې وشوې او دواړو خو خپل نظریات او وړاندیزونه شریک کړل. نو موري زیاته کړه دا خبرې دوه ورځې ته پلان شوې وي خو درې ورځې دوام وکړ او د پاکستانی طالبانو اصلي غوښتنه له خیبر پختونخوا ایالت د قبایلی سیمو د الحاق لغوه کولو.
مهمه موضوع او اهم موضوع چې ونه کوم چې ډیر خبرې شوې هغه د فاټا داغی مطالبه چې فاټا د انضمام واپس شي او زمونږ چې پاغه باندې کم خبرې دي کم پوینټس اف یوز دي نو هغه سره مونږ ډیسکس کول.
خغلی سیف زیاته کړه چې هیواد ته د پاکستانی طالبانو د بیرته ستنېدو او نورو ګڼو سیاسي ټولنیزو اقتصادي موضوعاتو په اړه خبرې وشوې. د خبرو په دې دور کې د قبایلي ځینو مشرانو هم برخه اخیستې وه. تر دې مخکې هم د دواړو لورو ترمنځ څو ځلې خبرې شوې. په تیر جون کې د پاکستانی طالبانو او دغه هیواد د حکومت ترمنځ یو میاشتنی اوربند د نامعلومې مودې لپاره وغځول شو، خو دا په یوه اونۍ کې دویم پاکستانی پلاوی دی چې له پاکستانی طالبانو سره د خبرو لپاره کابل ته تللی. یو بل پاکستانی پلاوی چې دینی عالمان پکې شامل وو همدا شنبه له کابله پاکستان ته ستون شو. که څه هم دا خبرې د طالبانو د حکومت په منځګړیتوب افغانستان په تیره بیا کابل کې ترسره کیږي، خو هغوی په اړه ډیر لږ معلومات له رسنیو سره شریکوي. ازادي راډیو د طالبانو له ویاندویانو د پاکستانی طالبانو او پاکستانی پلاوی د خبرو په اړه معلومات وغوښتل، خو د راپور تر چمتو کولو پورې هغوی ځوابونه وایي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اټیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اټیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د بشري حقوقو د څار سازمان په ننګرهار کې د طالبانو لخوا د دریو کسانو د دوري وهلو په پیښه باندې خواشيني وښوده. دغه سازمان د افغانستان د برخي څیرونکو فرشتي عباسي ازادي رادیو ته وویل چې د طالبانو دا ډول د دې په خبره صحرایي محکمې به نورو طالب ځواکونو ته جرأت ورکړي چې لا زیات خپل سر سزاوي خلکو ته ورکړي. یک شنبه په ننګرهار کې د طالبانو لخوا یو خزه او دوه نارینه په نامشروع اړیکو تورن او په عام محضر کې په درو وهل شوی. تفصیل له سلطان محمد سرور نور.
د بشري حقوقو د چار سازمان اندېښمن دی چې د طالبانو صحرایي محکمې لا هم روانې دي او افغانانو ته خپل سر سازاوي ورکول کیږي. دا وروسته لهغه چې یک شنبه په ننګرهار کې درې کسان د نامشروع اړیکو په تور په درو ووهل شول. د بشري حقوقو د چار سازمان د افغانستان څنګ څېړونکي فرشته عباسي دوشنبه ماښام له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
اتفاق که اخیراً در ننګرهار افتیده یکی از موارد بازداشت های غیرقانونی
کومه پیخه چې په ننګرهار کې شوی د افغانستان په ولایتونو کې د طالبانو د ځواکونو د غیرقانونی نیونو یو مورد دی. په داسې پیخو کې مجموعی اندېښنه دا ده چې تورن کسان او ورسته چې په سزا محکومیږي هیڅ قانون پروسیجر نه طی کوي. نه یوازې دا پیخې بشري حقوقو ستر نقص حسابیږي بلکې نورو بشري سرغړونو ته لار هواروي او د دې لامل کیږي چې د طالبانو ځواکونو په بیلابیلو ولایتونو کې خلک له ځوابګوي پرته په خپل سر مجازات کړي
بدون هیڅ پاسخګویی مجازات کړي.
فرشته عباسی د طالبانو د رهبر مولا هبت الله اخونزاده د تیرې اونۍ فرمان ته هم اشاره وکړه چې د بشر په لاس د جوړو شویو قوانینو د نه پلي کېدو امر یې کړی او ویلي دي چې باید ټولې پرېکړې د شریعت په چوکاټ کې وشي. په ننګرهار کې د طالبانو د ولایت مقام په یوه اعلامیه کې ویلي چې ښاري محکمې یکشنبه دوه سړي او یوه ښځه د اعلامیې په اساس له محرم پرته په یوه کور کې اوسېدل له څېړنې اعتراف او قناعت وروسته د زنا په جرم په مصدر کې هر یو په نه درشو درو وهلی دي. د طالبانو ښاري محکمې هم په خپل اعلامیه کې دا یادونه کړې چې تورن کسانو لومړی له خپل عمله انکار کاوه خو وروسته یې اعتراف وکړ. لا روښانه نه ده چې تورنو کسانو تر کومو شرایطو لاندې اعتراف کړی خو مخکې د طالبانو لخوا په زور د اعتراف د اخیستلو ګڼې پیښې راپور شوي.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
اوس هم یو سیمایزه او نړیواله موضوع د اوکراین له اودسی بندر په غلو بار لمړی کښتۍ استانبول ته پلار ده او نن تمه کیږي چې استانبول کې لنګر واچوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش د اوکراین له اودسی بندر په غنمو بار دی وی کښتۍ د وتلو له خبرې هرکلای کړی دی. د اوکراین بندرونه د روسیې د یرغل له پایله تړلی وو او ورسره له اوکراینه بهر غله نه صادرېده. انټونیو ګوترش بیګا په دې اړه په یو پیغام کې ویلي
Today's departure is an enormous collective achievement by the Joint Coordination Center.
دای وای د نن ورځې د بیړی حرکت د غړي همغږي د مرکز له خوا چې تیر اونۍ د ملګرو ملتونو تر نظارت لاندې جوړ شو یو لوی لاسراوړنه ده. په دغه مرکز کې د اوکراین، روسیې، فدراسیون او ترکیې استازي شامل دي. هغه هڅه چې موږ نن په اودیسا کې لیدلې یو مهمه پیلامه ده. دا به د ډیرو سوداګریزو بارلونکو کښتیو د سفر پیل وي چې د خوړو نړیوالو بازارونو ته به ثبات او راحتي راولي. د اوکراین د غلو د کښتیو لپاره وروسته له هغه د تګ اجازه ورکړل شو چې تیره اونۍ په استانبول کې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب روسیې او اوکراین هوکړې ته ورسېدل. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ هم په دې هوکړې خوښي څرګنده کړې ده.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې به هم وړاندې واوري چې امریکا ته کډوال شو یو شمیر مطرح او افغان خبريالانو تازه یو ټلویزیون جوړ کړی خو تر هغه مخکې راځي د ته غوښ شو چې نړیوالو ورسپانو د افغانستان په اړه څه تبصره او مقاله خبرې کړي. احمد تکل د ورسپانې کتلی.
د برتانیا چاپ ګارډین ورسپانه په افغانستان کې د نجونو پر تعلیم د طالبانو لخوا د لګیدلو محدودیتونو موضوع ته کتنه کړي. ورسپانه د طالبانو د یو چارواکي هغه سرګندونی راخیستې دي چې وای کله شپږم د پورته ټولګیو پر زده کوونکو نجونو د تعلیم محدودیت دوام وکړي نو دا به په پوهنتونونو کې د نجونو پر تحصیلاتو هم ناوړه اغیز وکړي. ګارډین د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د ویان مولوي احمد تقیل قول لیکي چې نوموړی وای که د هیواد له لیسو څخه نجونې فارغې نشي نو په پوهنتونونو کې به هم محصلانې نه وي. نوموړی هیله څرګنده کړي چې د پوهنې وزارت به د نجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو د بیا پرانیستو لپاره پر یوه پالیسي کار وکړي. طالبانو ته یوې نږدې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غوړي نوم یې افشا شي ګارډین ته ویلي چې که په افغانستان کې د نجونو پر لوړو زده کړو محدودیتونه لرې هم شي طالبان غواړي په پوهنتونونو کې د نجونو زده کړې یوازې د روغتیا او د خوونکو د روزنې تر برخو پورې محدود پاتې شي. رسپانه وړاندې لیکي چې طالبانو تیر کال د 12 ټولګیو زده کوونکو نجونو ته ارتقا ورکړه څو د کانکور په ازموینه کې ګډون وکړي. خو ګارډین لیکي چې پر افغانستان د طالبانو لبیا وکمنې دورسته تر دې دمه بیا د کانکور ازموینه نه د اخیستل شوې. نېشنل انټرست خبرونه د طالبانو تر واکمنې لاندې افغانستان د ځمکې پر سر دوزخ بللې. خبرونه په افغانستان کې د بشري حقوقو په اړه د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یوناما د هغه راپور یادونه کړې چې په جولای میاشت کې خبر کړ او په هغه کې د طالبانو له واکمنې دورسته په افغانستان کې د بشري حقوقو د پراخو سرغړونو یادونه کړې. خبرونه زیاتوي چې یوناما په دې راپور کې نه د توانېدلې له طالبانو سره د القاعده شبکې د اړیکو د بیا ټینګې دوه په برخه کې د ملګرو ملتونو د ارزونې او تحلیل اهمیت روښانه کړي. په مطلب کې راغلی چې د القاعده شبکې غړي له هم د افغانستان د جنوب او خطیس په دینو سیمو کې استو غندي. د مطلب لیکوال په دې باور دی چې د طالبانو لملاتړ پرته په افغانستان کې د القاعده شبکې بیا ځلی ځای پر ځای کېدل ممکن نه و. طالبان د افغانستان غونډیانو او د سیمه او نړۍ هیوادونو ته ډاډ ورکوي چې د افغانستان له خاورې څخه به دوی ته خطر نه پیښیږي. خو ځینې هیوادونه په افغانستان کې د داعش ډلې د خراسان څنګه او نورو توندلارو وسلوالو ډلو حضور ته په پام سره د طالبانو د ډاټ ته د شک په سترګه ګوري.
امریکا کې زینو تازه کډوالو افغان خبريالانو د امو پونم د یو نوي ټلویزیون د پایل خبر ورکړی دی. دغه ټلویزیون مشري لطف الله نجفی زاده کوي چې په خوایې په افغانستان کې کار کوي. خو د طالبانو په بیا وکمنېدو امریکا ته کډوال شو. یوناما یا د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت په یو ټویټ کې ویلي چې د افغان رسنیو لپاره په یو خورا سخت حالت کې لدې مهم اقدامه هرکلای کوي. تفصیل د سفی الله ستانګزی پر راپور.
تیر 2021 کال اگست نیمای کې واکټ د طالبانو پر رسیدو غنی افغان خصوصي رسنۍ وټړل شوې او خبري اعلانې د لزګو نظر نورو افغانانو په څیر امریکا او یو شمېر اروپאי هیوادو ته کډوال شول. تازه امریکا ته د کډ شو افغان خبري اعلانو لړلې لطف الله نجفی زاده او سمی مهدی د امو پنوم د ټلویزیون د پایل خبر ورکړه. نجفی زاده ازادي رادیو سره خبرو کې د امو ټلویزیون د پایل په اړه وویل:
میتونم درک کنم واقعا وضعیت در افغانستان از
دید دا درک کولای شو چې په افغانستان کې تیر یو کال د مطبوعاتو د ازادي لپاره وضعیت ډیر خنه وو. خو موږ به هڅه کوو چې په بیپاری او خپلواکۍ توګه له سیاسي او مالی نفوذ پرته د افغانستان پیښو او تحولاتو ته د ژورنالیزم د نړیوالو اصولو سره سم پوښښ ورکړو. د نجفی زاده په خبره دم غړې دوه غیر سیاسي امریکایي بنسټونه ملاتړ کوي، خو دا مالی ملاتړ د لنډ وخت لپاره ده. دا غو خبره د ټلویزیون په پښتو، دری او انګریزي ژبه باندې آنلاین خبرونه کوي. اخو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما د امو ټلویزیون د پیل هرکلای کړه. یوناما په یو ټویټ کې ویلي د افغان رسنوي لپاره په یو خورا سخت حالت کې د ټلویزیون پیل مهم اقدام ده. یوناما په یو راپور کې چې د جولای پر شلمه خبر کړ ویلي د طالبانو په نږدې یو کلن واکمنۍ کې د افغان خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي څه باندې یو سلاویا پیښې ثبت شوې چې پکې نیول، وهل ټکول او زورول شامل دي. د طالبانو حکومت په ګڼو مواردو کې د افغان خبريالانو د وهلو او زورولو خزیرت کړي. د افغانستان د آزاد ژورنالیستانو د ټولنې د معلوماتو له مخې په تیر یو کال کې له شاوخوا 1500 چاپي، تصویري او غږیزو رسنیو نه نیمایي تړل شوي او د 12000 رسنیزو کارمندانو له ډلې نیمایي بیکاره او په بد اقتصادي وضعیت کې دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډ اخیستل د ولسونو حق دی.
یو شمیر قرطاس پلورونکو شکایت کوي چې د طالبانو لخوا د نجونو د خوندزیو لټړل کېدو وروسته یې کار روزګار خراب شوی دی. دوی وایي د تیر پر تلای عاید کم شوی او نږدې د چیکارې په ټاپه ودرېږي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنې دوه نږدې یو کال تیریږي او نن درې سوه اتلسم ورځ ده چې لشپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ خوندزي د دوی لخوا تړل شوی. تفصیل په دې راپور کې
مرتبه بسته شده، چون زیادتر مشتری های ما دخترها بودن و قرطاسیبا به زیادتر خریداری میکردن. خیلی فروشات ما کم شده و خیلی تاثیر گذاشته سر ما.
عبدالحمید کابل کی اوسیگی او نگدی لس کالا کیگی چه قرطاسیب پلورنزای لری خووز لخپلا کار نهیلی دی. نوموړی وایي له ډېره قرطاسي انجونو زده کوونکو اخیسته او د طالبانو لخوا لشپږم ټولګي پورته د انجونو د ښوونځیو له تړل کېدو وروسته دوکانداري په ټپه ولاړه ده عبدالحمید آزادی رادیو ته ویل
تقریبا یک سال میشه از اینکه حکومت هم سقوط کرده و دیگه اینکه مکتبه بسته شده چون
دیگه یو کال کیږي چې حکومت سقوط کړي خونځي تړل شي او زما په کار روزګار ډیر غیس کړي زما ډیرې پیرتون کینجونی وی او هوای بل ما خریداری کوله دعا کوم چې زر هر څه شو خونځي پرانستل شي او ټول انجونی درس وای
و هم میکنی که همه مکتبه را به خیر باز بکنه تا اینکه دخترای ما مکتب بره
د حال یوازې کابل کې نه دی بلکې د افغانستان په ټولو ولایتو کې قرطاسیه پلورونکو هم د شکایت لري احسان زبیر په کندهار کې د خوراکي توک لوی پلورنځای لري چې اولوی برخه یې قرطاسیه هم ده نوموړی اته کال کېږي دا کار دی وای د قرطاسیه بازار اوس ډیر سوړ شوی دی دی وای لکه مې ورځې چې خوانځي تړل شوی د قرطاسیه خرڅلاو کم شوی او نږدې دی چې دا برخه بيخي وټړي
د مکاتبو په بندېدو سره او د اوسنی دولت پراتک سره زموږ نور کاروبارونه یو څه خراب شوی دی مګر کارتاسیا پروشي بيخي په خوا چې زموږ د سولغوانو کاروبار کې دی هغه اوس شلوان دی نه چا په ساده زموږ کاروبار په ټاپه درېدل دي پروشات نسته شاید زه بيخي د کارتاسیا برخه بيخي بند کمه او په دې خاطر چې تاوان دی او پیسې مې ډېر پکې لګولې دي
د طالبان حکومت په افغانستان کې شپږم ټولګي پورته د انجونو د خوانځیو د پرانستل کېدو په اړه څه نه وایي خو مخکې د طالبان حکومت د پوهنې وزارت ویان از احمد ریان ازادي رادیو ته ویلي چې په دې اړه به پریکړه د دوی مشرتابه کوي دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي د زمري په 15مه د کجکي بند د دوام فاس په پرانیست غونډه کې ویل د ټولو افغانانو پر مخ د زده کړو دروازې پرانیستل یو جهاد دی چې په خبره د دوی حکومت به ډیر ژر دا کار وکړي مخکې هم یو شمیر طالب چارواکو لشپږم ټولګي پورته د انجونو د خوانځیو خبره کړې خو لا تر اوسه عملي شب نه ده د موضوع په کور دننه او له افغانستان بهر پراخ غبرګونونه هم لرلی دي خو داسې ښکاري چې طالبان د دې غبرګونونو په اړه جدي نه دي
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
اوریدونکو په دې خبرونه کې د سر موضوع دا و چې د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي چې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری په کابل کې وژل شوی دی بایدن څو ساعته مخکې په سپینه ماڼۍ کې ویل چې پر الزواهری بریالی هوایی برید د په لارښوونه شوی طالبانو په کابل کې د دغه هوایی برید په اړه چې د شنبې په ورځ شوی جدي غبرګون ښودلی په یو شمېر لویدیځو رسنیو کې راغلی چې برید د یک شنبې په ورځ شوی خو ازادي راډیو د شنبې په ورځ د شیرپور له سیمې د وی چاودنې راپور ورکړی وو اوس هم ستاسو یو شمېر پیغامونه
زه په ځلې د هلمند ولایت د بابا جی د سیمې څخه تاسو ته دا پیغام پرېږدم په هلمند ولایت کې دغه کمې ښځې چې پر ډمبرانو باندې ناستې ستړي دي دا خوارانې نو د لوړو مقاماتو څخه مو دا هیله ده چې زموږ غږ ازادي راډیو تر دغو لوړو مقاماتو ورسوي چې دا خوارانې پر دغه لمر ته ناستې دي فقر کې دغو ته یو یاشه او د خوراکه ور برابره کې نو د حکومت د طرف
السلام علیکم ازاده را دو اوریدون کو افغانان اوروم نمیده خواسته چې تاسو خپل پیسې ته ډېر سپک کېدلی و کلدار بنجان سره ساتله او اوسه وخت یو کلدار لري کې نور نه سپکیږي او د خپل افغاني عزت وکړي والسلام
سلامونه او سلامات ازاده رادیو ټول کارکونکو ته او ټول اوریدونکو ته محیب لاین د کندهار ولایت راستان د مسولۍ څخه پیغام درکړم د اسلامي عمارت د لوکو چارو څخه هیله لرم چې موږ د ولسوالۍ سړک په چیرې جنګونو کې تخریب شوی باید له جوړښت یې ځلي چې د پاملرنه وشي ځکه دا سړک نور هم د تخریب حالت کې دی یو خو د سیلابونو بارانونه دي سړک نور خرابېدو ته هم دی او بل موږ د ولسوالۍ او ولایت مخکې د ولسوالۍ دغه دی تعمیر د کومندانی او د ولسوالۍ تعمیرونو په ټول هغه جنګو کې تخریب شوی دی
ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته نیکې هیلي احترامات وړاندې کوم دا د ایران جنگ موږ په سختو ټکو غندو او دا د ایران جنگ چې دی د اوبو پر سر دی د دغه هلمند د سیند پر سر دی نو او امیر عبدالله ایان چې هغه ورځ خبرې وکړلې هغه ټولې نو دغه پر سر یې دا اوس جګړه هم دغه پر سر ده نو دوی دې مهرباني وکړي چې په هغه وخت کې د افغانستان حکومت جوړ د بندونه ورکړل دوی ول څه نه ویل وشي زه که ونه د له چوه شي مسته یا حکومت نسته دا به موږ پروخو یا بیا باندې لاکو یا به دا شو په یا شو کو نو دا باندې کېږي مهرباني وکړئ پر دا هیڅ نه
تا
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
دا خبری مجله هم دومره و په بلې هغې کې زما د همکار سید سمیع عباس